السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستې پښتو خبری مجلې ته ډیر خراخلی مجله درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مجله کې د خلکو د محور په نوم د سیاسي حرکت چې نن په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ او همداراز د افغانستان د ژغورنې په نوم د نوي ائتلاف په اړه د بلخ د والي د څرګندونو په اړه مو خبرو. خو مجله په خبرونو پیلو خبرونه نوریاس نوری چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په کابل کې یو نوی سیاسي اپوزیسیون د موجودیت اعلان وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی. اسرائیل بیت المقدس سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښت مخکښو غړو وویل هدف یې د اوسني حکومت په بېلابېلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د فشارونو زیاتول دي. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین دادفر سپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي.
در نتیجه اتخاذ سیاست های نارا و غلط نتنه این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگید.
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روانې چارې ناکامه وبللې او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ. دغه سیاسي خوځښت چې اجرایه شورای څلور اویا غړي لري څو اونۍ وروسته له هغې خپل موجودیت اعلانوي چې د افغانستان درې لویو ګوندونو جمعیت اسلامي جنبش ملي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ننګرهار چارواکي په تور هم کې د شاوخوا 10 ټنو هغو کیمیاوي موادو چې په چاودېدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د نیول کېدو خبر ورکوي. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل نن خبر اعلان ته وویل چې دغه امونیم نایتریت مواد چې په یوه لارۍ کې بارو له پاکستانه راوړل کېدل. د هغه په وینا د لارۍ چلوونکی چې پاکستانی دی له دې موادو سره یو ځای نیول شوی دی. د امونیم نایتریت پر تولید چې پر کرنې سربېره مخ په زیاتېدونکي ډول په چاودېدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي ډېرو ودونو بندیز لګولای خو ویل کیږي چې په پاکستان کې د مواد روسه تولیدېږي. د افغانستان د ګمرکونو د اصلي کولو په هدف نن د افغانستان مالی وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د ګمرکونو د نړیوال بانک له سکرتر جنرال سره دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت به د ګمرکونو د نړیوالو نورمونو په اساس د دې هیواد ګمرکونه عصري او اصلاحات پکې پلي کړي. د هغه په وینا دغه اصلاحات به د ګمرکونو د عوایدو د زیاتوالي او د ترانزیت او سوداګرۍ لا پیاوړتیا ته لاره پرانیزي. د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د دې هیواد د ګمرکونو له لارې ترلاسه کیږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایه قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړی دی. غلام حسین محسنی ژیي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې دغه کس چې معلومات راټولول او امریکا ورته مستقیمه لارښوونه کوله په 10 کلونو بند محکوم شوی خو کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. هغه وویل محکوم شوی کس د امریکا او له ایران پرته د یو بل هیواد تابعیت لري. د یو بل خبر لمخې د ایران د قضایه قوې ویان دغه راز د ایران د ولسمشر حسن روحاني د کشر ورور حسین فریدون د نیول کېدو خبر هم ورکړ. پر هغه یو شمېر مالي تورونه لګول شوي. ښاغلی هیژي وویل د فریدون او یو شمېر نورو کسانو په اړه څو څېړنې شوي چې یو شمېر یې اوس په زندان کې دي. هغه وویل هغه ځکه توقف شوی چې پرون ونه توانید د خوشې کېدو لپاره وثیقه ترتیب کړي او کله چې دا کار وکړ په ضمانت به خوشې شي. ښاغلی فریدون د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی همکار هم دی چې کلونه مخکې خپل تخلص فریدون ته اړولی دی. د ایران سخت دریځو هغه له اوږدې مودې رئیس په مالی او د فساد په جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې نن په سلګونو مسلمانانو له دې زیارت څخه کتنه وکړه. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر پکې سخت کړي وو. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې سر لنن د حرم شریف زیارت یا د غره گنبد به په تدریجي ډول پرانیزي خو امنیتي تدابیر به زیات کړي د ویل چې په دې ځای کې به فلز مندون کې ماشینونه او کمرې ځای په ځای کړي. درې تنو چې په خټه عربول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې و چې دوه پولیس یې په ډزو ووژل شول او وروسته دوی هم په ځوابي ډزو کې ووژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. یو بل خبر له مخې د اسرائیل په وزوای اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځی فلسطینی وروسته له هغې په ډزو ووژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله خو هغه پر دوی ډزې وکړې. د پاوز په خبر کړي بیان کې ویل شوي دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو 14 کلن عمر حلیل د لویدیځې غاړې د نبی صالح د کلي اوسیدونکی ښودلی د جولای په 15 د دو جلا وسلوالو حملو په ترسره کولو تورن دی. او استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوې هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې په راغورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د MH-18 الوتنې ټولې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشف له روسیې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پرېکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملی کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت نن په کابل کې د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
ما با جمع از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران‌های کنونی تأسیس و اعلان بداریم.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره همغږي ګو د بلخ والی وی د افغانستان د ژغورنې ائتلاف په حکومت کې د استبداد د لمنځوړلو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي.
ټول مردم افغانستان د اثر فساد و عدم توجه به جیب اشخاص افراد میره.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستي دي. که وختو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخواني مشاور رنگین دادفر سپنتاو، د کابینې د یو شمیر پخواني غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو اوسنۍ حکومت غیر مشروع بل او ویل چې امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې خپل اوج ته رسیدلې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسون په توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت غړو اوسنۍ نظام غیر قانوني، غیر مشروع او له ستونزو سره مل وبالوي ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف یې د حرکت پیل کړی دی. د یاد سیاسي حرکت د مشرتابه شورا غړي رحمت الله نبیل په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د خلکو د محور هدفونه داسې بیان کړل.
ما با جمع از بزرگان تصمیم
نوموړی وای موږ له خپلو مشرانو سره په مشوره دا پریکړه وکړه چې له اوسنۍ نورین څخه د وتلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیسون په نوم اعلان کړو. د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، اساسي قانون او سیاسي مشروعیت تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او شفاف ټاکنې د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي.
محور مردم افغانستان می باشد.
د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پوخانه سلاکار رنگین دادفر سپنتا او د پوخانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مهم غړي دي. خاغلی نبیل ویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نوموړي پر ټاکلي وخت انتخاباتو تر سره کول د دوی غوښتنه یاد کړه، خو په وینای چې ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپل ګټه تمام کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست اندیښمن کوونکی دی او دا کار د دې لامل شوی چې افغانستان د یو شمېر هیوادونو د ټکر قرباني شي. خاغلی سپنتا د غشان د ملي یووالي حکومت ځان غوښتونکی یاد کړ او له قانون نه په سرغړونه یې تورن کړ. دی وایي د حکومت د انحصارګرۍ ماشینرۍ او له خونړۍ ځپنې سره مله او د غوسې له ځواک څخه استفاده د دې لامل شوی چې د ځوانانو د بدلون د غورځنګ مشروع مظاهرې له خاورو وینو سره برابرې کړي. که څه هم دغه نوي جوړ شوي حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، خو خپله یې هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډېری وخت خپلې شخصي ګټې تعقیبوي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو سره غږیږو، دغه لنی کمر خم دا اوس د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې دا کوله چې دغه حرکت چې نن موجودیت اعلان وکړ، دوی وایي چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیسیون رول به لوبوي، د دې جوړښت په کتو تاسو فکر کوئ چې دوی به وکړی شي دغه رول لوبوي؟
د افغانستان د غوښنی بغرنج حالت په کتو باندې او د احزاب تعدد او په نیوخ کې د ائتلافونو دغه جوړیدل په هیڅ وجه باندې د افغانستان دغه حالت ته ګټه نشي رسولی، ځکه ورته مخ موږ له سلو احزاب زیات لرو. دلته پخوا هم دغه سي ائتلافونو جوړ شوي دي، احزاب جوړ شوي دي، مختلف خلک سره ټول شوي دي او د دري تخنیکی مسائل پکې دي. یو د دغه سي حرکتونو ایجاد اجولانه کیږي او بیا یې تداوم نه دی، هم دغه چې ملي منافع په نظر کې نیول شي. او تر دې ډېر مهم مسله په داوي چې د غیر متجانس افکار په کړه کوتل په خپل ذات کې د دغه سي درو ټپل انشقاق سبب ګرځي. ولی اساسي مسله دا ده چې تر کومه حد پورې د افغانستان حکومت په خپل چارو کې بریالي دی. زه باور لرم چې تر حد پورې د افغانستان حکومت نه د توانیدل چې خدمتونه ارزه کړي، د قانون سره سم کار وکړي، امنیت رامنځته کړي او د افغانستان د اساسي قانون پنځم شپږم ماده پر بنیاد باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. زه باور لرم چې د افغانستان په حکومت کې اوسنۍ پروسه کې زیات شباهت او سهلنګاري غفلتونه شته دي. ولی د دغسی تفرقو ایجاد او یا هم تعدد په خپل ذات کې دغه مثلا نور هم د پیچلتوب او هم طرف ته وي، خدای دې وکړي چې ګټور ثابت شي. ولی په خوانی ثابتې ته په کتلو باندې دغه حرکتونه تر ډېره حده پورې کامیاب نه، مګر دا چې نوې تنوع کې بدلون راولي او په خاص تعهد او ژمنتوب باندې په هغه وخت کې د افغانستان د خلکو اولیا منافع پکې په نظر کې نیول شوي د حرکتو کې نتیجې ته ورسېږي.
بله خادم صاحب، د غنننني حرکت چې دوی نن موجودیت اعلان کړ، دوی وایي چې هدف یې هم په حکومت کې امنیتي او سیاسي او نورو ستونزو ته اشاره کوي چې خورا زیات دي او دوی راټول شوی دي چې په یو شکل د افغانستان خلک سره منسجم کړي او دغه ستونزو د حل پر اړه باندې پوښتنه مې دا کوله چې ک تاسو ویل ک چیرته دا ډول حرکتونه متفرق حرکتونه یعنی ډیر هم مثبت نشته، مې څنګه کېدی شي چې حکومت متوجي شي او دغه ستونزې په یو شکل باندې دې ترسیدنه وشي؟
د حکومت په متوجي کېدل له خوب را پاسېدل، خلکو ته جواب ویل، د افغانستان د قوانینو سیستم عمل کول دا اساسي او مبرم ضرورتونه دي. یو خوانه د امنیتی دغه منجلاب وسی کېدل، د مختلفو ډلو رامنځته کېدل او پیری وخت د خلکو د ملت د حکومت ترمنځ د فاصلو ایجاد، د هر هغه څه چې ورسره بلی د دغه سیاسي کشته د بحران طرف ته وي او د دوبیدو طرف ته وي، رښتیا هم د حل لاره ضروری ده چې باید ورته وي بسو. مګر کله چې دغه اوسنی حالت ته شوی دی، په هغه په هیڅ وجه باندې موږ نشو کولای چې دغه مختلف خلک راپورته شي، مختلف افکار رامنځته شي او بلاخره مختلف ډلې د بحران د پاره حل لاره پیدا کړي. نو په حکومت کې د سهلنګاري وجود په خپل ذات باندې ولې د خلکو ټولېدل په خپل ذات کې یو لوی بل معما ده. کم خلک چې په اوسني دغه ائتلاف کې راټول شوي دي، دوی د پخواني حکومتونو غړي وو، دوی خپل وخت کې صلاحیتونه درلودل، دوی هم په خپلو وظایفو کې غفلت کړی دی، دوی هم په خپلو وظایفو کې تر ډېره حده پورې بریالي نه وو. مګر کومنګ لنګ وایو هغه د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. په اوسني حکومت کې غفلتونه ډېر دي، بد دي، مگر کله کله دغه ائتلاف رامنځته شي چې هغه تر ډیره حد پورې خپل مزل او منزل باندې پوي نه وي، هغه تر ډیره حد پورې خپل حرکت په تاریخ نه پیدا کړي، او په خاصه د قیدا شي چې دوی مجبور دي چې ملت ته جواب ورکړي. نو زه باور نه لرم چې حرکت دی په خپل ذات کې ډیر کامیاب شي، ولې ضرورت شته چې دغه حرکتونه ایجاد شي.
بله، ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو، اوس هم رازو فاطمه طالب ته. د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د دې لپاره رامنځته شوی چې د په خبره په حکومت کې موجوده استبداد ته پای ورکړي. خاغلی نور دغه څرګندونې نن د حیرتانو په بندر کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړي. له مزار از مونږ همکار مجیب حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی، نور جزئیات بل دوی څخه پوښتو. حبیب زای صاحب سلامونه، مهرباني وکړي د خاغلی نور د څرګندونو نور جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړي.
سلامونه تاسو ته، او د ریډیو سره اړیکه ته سلام. اته محمد نور چې لا لیکي مې اشرف دی د هیواد څخه د ائتلاف د جوړولو په مقصد په بهر و. نن د ازبکستان له هیواد څخه د مزار شریف دایرتان بندر ته راغی، او په دې بندر کې یو خبري کانفرنس ته هم خبرې درلودې. ښاغلی نور چې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس د بلخ والی دی، او د جمعیت اسلامي د افغانستان د جنبش حزب، او د خلق د افغانستان د خلکو د وحدت از د تازه منځته شوي پراخ اساسي غړی دی. ده وویل چې د تعدیدي جوړ شوي ائتلاف موخې دا دي چې وکول شي په نن موجوده نظام کې فساد له منځه یوسي، په حکومت کې د موجوده استبداد پر وړاندې مبارزه وکړي، او په هیواد کې د حکومتدارۍ په برخه کې پر حکومت د فشار راوستلو له لارې اصلاحات په حکومت کې رامنځته کړي. ښاغلی نور وویل چې دا تازه جوړ شوی ائتلاف له هم رسمن نه دی اعلان شوی چې وویل ایسته ماتیدون کای نه وي، او کومې ډلې او ټپلې چې هڅه کوي دوی د فعالیت مخنیوي وکړي او یا فعالیت توقف کړي، دوی باید د مذاکرات له لارې له موږ سره خبرو ته حاضر شي.
بله حبیب زی صاحب، او بخښه تاسو خبرې قطع کوم. یو پوښتنه مې دا کوله چې خاغلی نور خو د اصلاحاتو ویل چې دغه ائتلاف د اصلاحاتو په هدف رامنځته شوی، خو څو ورځې وړاندې ولسمشر غني په تلمیح دغه ائتلاف ته په اشاره سره ویل کچیرته دوی د اصلاحاتو په رابطه طرحې لري او څلرینو رامخته دي شي، دا سوال عملته مطرح شو؟
دا مسله هلته مطرح ده. دوی ویل چې دوی بوتینی دي، یو خو د مذاکرات له لارې به خپل غوښتنې پر حکومت وقبلوي، او دویمه لاره ده چې دوی به په لویو کارونو کې او حتی په مرکز کې پراخ لادینونه راوباسي او د خلکو د حقوقو غوښتنه پر کوي. عطا محمد نور په هیواد کې موجوده نامنویو ته په اشاره وویل چې حکومت د امنیت د مدیریت په بحث کې ضعف لري، او کومې موجوده وسلې پر مختلې وسلې چې له دوی سبیلا هم دوی نه دي توانېدلي چې د توریزم په وړاندې په هېواد کې مبارزه وکړي، او برعکس د طالب سوال د جغرافیا په هېواد کې پراخه شوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیب زای وو.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلبیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د مالیه وزارت وایي چې د خو او پرمختللیو خدماتونو په وړاندې کولو سره یې تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې، خو د ولسي جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو تلویږي. د دغه کمیسون رئیس همیرا یوبی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ځوابوینې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې زیات فساد د عامه خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې دی.
با تاسف بیشترین بخش فساد
له بده مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانې ته نه بلکه د خلکو جیبونو تلویږي. د افغانستان د ګمرکونو سلویخت فیصد اواید د خلکو جیبونو تلویږي.
اشخاص او افراد مفته
اغلی ایوبی زیاته کړ چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت، د نورم او سټانډرد ادارې، د نفت او گازو تصدی او د کورنۍ چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د کورنۍ چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د خو خدمتونو د وړاندې کولو مخه اړډب کړی ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویل سوی چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي، چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته رای سوي وای په هغه شکل باندې رای سوي نه دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځوابوینې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه، د فساد په لمنځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته راکښته کړي.
هڅه او تلاش مو دا ده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تخرب وکړي، ولی اوس هم په بعضو ځایونو کې موجود دي، موږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تخرب وکړي.
د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې په جدیت عملي کړي.
قدر من اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې سلویخ فیصد عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي، خو د ګمرکونو نړیوال سازمان ویلي افغانستان سره د ګمرکونو په عصري کولو کې او د سیمې له هیوادونو سره دغه هیواد د ګمرکونو په نخلولو کې به مرستې وکړي. د افغانستان د مالی وزیر دغه سازمان د سکرتر جنرال سره د همکاري او د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې د ګمرکونو عصري کول د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات د عوایدو د لوړېدو او د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال سره د همکاریو د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل افغان حکومت غواړي چې اصلاحات یې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم وي. دی وایي هغه ژمنې چې افغانستان درلودلې موږ د کیوتو له کنوانسیون سره نښلوي، کوم چې روسیا د کنوانسیون مطابق ده، هغه مونږ لاسلیک کوو او زمونږ یو ژمنه ده. لکه څنګه چې د ګمرکونو نړیوال سازمان په دې برخه کې د مرستو ژمنه کړې چې څنګه عصري سیستم ولرو او د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخلو. نوموړی وایي چې وار د مخې د ګمرکونو ځینې کارکوونکي هندوستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږلي چې د هغو هیوادونو له تجربو زده کړې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات په جدي ډول تعقیبوي چې له امله یې عواید تر 1.35 میلیارد افغانیو رسیدلی دي. د ګمرکونو نړیوال سازمان چې 1.2 غړي لري افغانستان ته په 2014 میلادي کال کې غړیتوب ورکړ. د ګمرکونو په برخه کې د اصلاحاتو او د سیستمونو د عصري کېدو خبرې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په ګمرکونو کې لا هم له فساد څخه شکایتونه موجود دي. خو د ګمرکونو د نړیوال سازمان سکرتر جنرال کینیو میکوریا وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په برخه کې مرستې به دا هیواد د سیمې د هیوادونو له عصري ټکنالوژۍ سره آشنا ونښلوي. دی وای مونږ به معیاري وسایل او ظرفیتونه چمتو کړو تر څو افغانان له نړیوالو معیارونو سره سم خپل کارونه مخته یوسي او یقیني شي چې که پروسه داسې مخته لاړه شي له نورې نړۍ سره وصلېږو. د ګمرکونه د افغانستان د عوایدو یوه مهمه سرچینه بولي وایي د ګمرکونو په برخه کې باید ښه مدیریت رامنځته شي. افغان کارپوه سید قیاس سیدی که څه هم د ګمرکونو معیاري کېدل مهم ګڼي خو وایي چې د عوایدو د لوړېدو او د فساد د مخنیوي لپاره باید د څار قوي قوه او د مکافاتو او مجازاتو سیستم رامنځته شي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي په سیند کې زهرجن مواد استعمال شوي چې له امله یې په زیات شمیر کې ماهیان وژل شوي او نور د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تفصیل له سیمې څخه د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څو ورځو په سیند کې مایانو کې ناروغي لګیدلې چې په سبب په زیات شمیر کې مایان مړه شوي او نور د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زما نوم زیو رحمان دی او د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسیدونکو یم. د یو څو ورځو کې په مایانو کوم مرض راغلی دی که څه خبره ده. د دې شاوخوا سیمې خلک د سیند ته راګوزېږي او هر سار چې په بوجیګانې وړي مایان په سیند کې پرات نه مایانو زخم غونده کې لري. نو پوهېږم چې د څه وجې نه چا د ویر ته ولې ده او یا دلته کوم مرضي مالونه خلک لا یو د سینټ بیار دې کده غینې څمرس پیدا کړې ده.
نو مې حضرت الله دې کورونو ولایت اوسیدونکو ما په ډېر زیات پیمانه باندې د مایان چې د امړکیږي خلک یې نسی او ډېر خمایان دي د کونړ د سیند دوی د نسل چې ډېر بهترین نسل او دغه خطر سره مخ دي.
دوی وایي داسې ښکاری چې په سیند کې کوم زهرجن مواد کارول شوی چې له امله مایان لومړی زخمی کیږي او له هغې وروسته مري.
دغه څو وخت کېږي په کونړ په سیند کې د خلک داسې اوازې کوي چې کوم زهرجن مواد او بوسره ګډ شوی یا چاورا چولی دي.
کوم مایان ته مرض لویدلې دي او مایان او تبعی او شول نسل داده په ختمېدو کې نه د خدای مایان خلقونی ولا دا چې د مایسین کې دغه سیال وینم معنا دا چې د نسل د مایانو ختم شو دلته.
خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره د مایانو د مړینې لاملونه معلوم کړي او کچیرته دا کارونه شي نو د کونړ سیند کې به د مایانو نسل ختم شي.
هله مدار چې دغه حکومت باید د دې مخه ونیسي د دې معلوماتو کې چې دغه مواد لکه مشو ولې د سیند ته گزارو شوې دي او که گزارو شي به ته دوی باید دغه مخه ونیسي چې دا به بیرته پاک شي د مایانو نسل ختم شي. دغه ډیر بهترین مایان دي.
د حکومت نه خواست کو چې د دې زر تر زره مخه ونیسي دا وبو چیک کی چې آیا کوم مرض دی پکې که چاپ کې کوم زهريري مواد شي چولې دي او د دې مخه ونیسي ځکه چې دا نسل د مایانو ختم نشي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو څو ورځو کې په سیند کې زیات مایان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غکله ازادي راډیو څخه اوري او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلې ځایونه چې په کې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. اسرائیل وروسته له هغې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې دا سپیڅلې ساحه وتړله چې درې عربي اسرائیلیانو په ډزو دوه پولیس ووژل. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حملې وروسته چې په خاطر یې د اقصا جومات په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې د نن یکشنبې په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصا جومات او د غره ګنبدې شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولي او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصا جومات رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت له خوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جومات ته نه نوځي چې د اوسپنې ترخیصونکي ماشینونه نوي لرې شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تیرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپیڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو له خوا وشوه دوه پولیسو وژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصی جومات په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی به مخینی پریکړه د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت خبرګون و پارو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیشلی سیمه د حرم شریف خادم ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبه پر ورځمنه ورکړه چې د یک شنبه پر ورځ به حرم شریف او د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي په کلونو کلونو کې هم کله نه وتړل شوی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس دی راپور لمخې د یک شنبه پر ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درشکلن فلسطینی په دزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلی په ګډو عملیاتو کې چې د یک شنبه په سهار وشول دا څلور درشکلن فلسطینی له پولیسو سره د دزو په تبادله کې ووژل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه پیژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند څخه لیکلي چې په دغه ولایت کې جګړو بیا زور اخیستی. له غزنی څخه اوریدونکي لیکلي چې هغه کسان چې د ماشومانو په برمتنیونه کې نیول شوي باید اعدام شي. له پکتیا څخه یو اوریدونکي لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی دی د 14 پاسانو ښوونکو معاشونه زیات کړي. او عرفان الله عادل له جلال آباد څخه لیکلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د جنګ پر ځای سوله وکړي. قدرمن اوریدونکو زموږ په نننۍ مجلې کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لویو مهربانات څخه تاسو ته لاس پرم.